السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. امریکایي چارواکو یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي او ویلي دي دغه هیواد کې د پیاوړي سیاسي جوړجاړي او اوربان ملاتړ کوي. اسرائیلو کې د کووید 19 پر ضد واکسین نږدې سل په سلو کې مؤثر تمام شوی. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، دغه خبری مجله د افغانستان سیمې او نړۍ په وروستیو خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی دراوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې نن مازیګر یوې چاودنې دوه کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له طالبانو غوښتي چې د ښوونځیو او علمي مرکزونو لورانولو لاس واخلي. او د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره کتلي دي. پوره خبرونه. په کابل کې نن مازیګر یوې چاودنې دوه کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې چاودنه د څلورمې ناحیې اړوند برکي څلور لارې ته نږدې په یو رینجر موټر باندې شوې ده. د فرامرز په خبره د رینجر چلوونکی او یو ماشوم وژل شوی او له 15 ټپیانو هم یو ښځه او دوه ماشومان دي. کابل کې تیر ورځ هم لږ تر لږه د څلورو ماین چاودنو راپور ورکړل شو چې پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول. که څه هم څوک د دې ماین چاودنو مسئولیت په غاړه نه اخلي، خو افغان حکومت وایي د طالبانو وسلوال په تیره بیا حقانی شبکه په ښارونو کې د مقناطیسي ماین چاودنو مسئولیت لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له طالبانو غوښتي چې د ښوونځیو او علمي مرکزونو له ورانولو لاس واخلي څو د په خبره افغان ماشومان په مورنۍ ژبه زده کړو ته لاسرسی ولري. حمدالله محب دا خبرې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک کې په یو پیغام کې کړي. ښاغلي محب زیاته کړي د ښوونځیو سوځول او په بمونو ورانولي په مورنۍ ژبه له تحصیل کولو او د افغان ماشومانو له راتلونکي سره دښمني ده. طالبانو د ښاغلي محب د دغو څرګندونو او تورونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. د فبروري 28 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د فرهنګي او ژبني تنوع د پیاوړتیا په هدف د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم یاده شوې. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په مورنۍ ژبه د تدریس د زیاتېدو کمپاینونه شوي دي. افغانستان کې خلک څه باندې درشو ژبه باندې خبرې کوي چې له ډلې پښتو او دري رسمي دولتي ژبې دي او پاتې نورې بیا په خپلو سیمو کې درېمې رسمي ژبې ګڼل کېږي. په ټوله نړۍ کې بیا خلک په شپږنی مزرو ژبو غږیږي. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,00,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یوه پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې ماسې سره لاسلیک شو. د جاپان سفیر اوکادا تاکشی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي کله چې د ماین پاکۍ پروژه بشپړه سي، ځایي خلک به خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه شي. د سفارت د اعلامیې له مخې د ماین پاکۍ دا پروژه د جاپان د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بنسټیزو پروژو په چوکاټ کې شامل ده چې مستقیما د جاپان سفارت څارنه کوي. د دغې پروژې لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیونو ډالرو مرسته کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیره میاشت اعلان کړی و. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره لیدلی دي. ګروسی داسې وخت ایران ته تللی چې تهران خبرداری ورکړی و که ورباندې د امریکا بندیزونه لرې نه شول، نو د فبروري تر 28 وروسته اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې لخوا څارنه محدودوي. ایران ویلي د نړیوالو قدرتونو سره په 2015 کال کې د شوي تړون په اساس به د شفافیت هغه رضاکارانه اقدامات هم ودروي چې له مخې د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې څارونکي اټومي تاسیسات ته ورتلی شي. د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تېره اونۍ ویلي ول تهران ته د رافایل ګروسی د دې سفر هدف په ایران کې د اټومي هلو ځلو د لازمي کره کتنې د عمل په لړ کې له ایران سره یو تفاهم ته رسیدل دي. بلخوا ایران ویلي د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې سره به اړیکې نه پرېږدي او نه به د دغه ادارې څارونکي له هېواده باسي. اخوا تهران ته د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې د مشر رافایل ګروسی او پلاوی له سفر سره په یو وخت ګڼ کسان د ایران اټومي انرژۍ د سازمان مخته په لاریون وتلي او له ایرانه یې د نړیوالو څارونکو وتل غوښتي. په لاریونوالو کې د پارلمان غړي هم شامل دي چې حکومت اټومي فعالیتونو ته هڅوي. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي اریک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې شوې ده. دغه راپور کاپیانې نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو ترلاسه کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې پرنس 2019 کال د خلیفه حفتر په ملاتړ چې د لیبیا د رسمي حکومت پر ضد جنګېده د یو لړ عملیاتو وړاندیز کړی و. نیویارک ټایمز لیکلی د اریک پرنس یو وړاندیز دا و چې د خلیفه حفتر مخالف پوځي مشران باید د یوې خاصې ډلې لخوا هدف وګرځول شي. پرنس چې د امریکا د پوهنې د مخکني وزیر ورور هم دی، د یوې لانجمنې امنیتي کمپنۍ مؤسس دی. لومړی بلاک واټر نوم ورکړی و او وروسته د اکاډمۍ نوم پرې کېښودل شو. بلاک واټر په افغانستان کې هم فعاله وه. په عراق کې دا ډله په 2008 کال کې د خلکو په وژنې تورنه ده. ټرمپ د دې کمپنۍ څلور هغه غړي چې په عراق کې د خلکو په وژنې محکوم و وبخل. او د ټینس له نړۍ یو خبر، نواک جوکوویچ د نهم ځل لپاره د آسټرالیا د ټینس آزادې سیالۍ وګټلې. سربستاني جوکوویچ په نړۍ کې د ټینس لومړی شمیر اتل دی. نن د آسټرالیا د ټینس د آزادو سیالیو په فاینل لوبه کې د روسي ټینس باس دانیل میدویدیف په وړاندې بریا خپله کړه. په دې سره جوکوویچ د آسټرالیا د ټینس د آزادو سیالیو د اتلولۍ جام د نهم ځل لپاره پورته کړ. د جوکوویچ د ټولو نړیوالو اتلولیو شمیر هم شلو ته ورسید چې د ټینس له وتلي لوبغاړي سویسی راجر فیدرر سره شمیر یو برابر شو.
مخامنه خبری مجله او رایی نگده نیم ساعت که مدر تا دغه خبری مسئله را طول کری. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحه عالی شورا له مشر سره خبری کری دی.
د دې پروسې سره تر کولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
بلخ کې د تښتول شوي نه کلن ماشوم خپل خپلوانو په مشروط ډول خپل اعتراض پای ته ورسوه او بندې کړې لارې خلاصې کړې. حج او اوقاف وزارت په هرات کې د ودني عالم هغه خبرې غندلې چې د اوسني نظام په مخالفت یې کړي. اسرائیلو کې د کورونا ضد واکسین نږدې سل په سلو کې اغېزمن ثابت شوی. مغاغله ازادي رادیو نه اوري رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هررخي زور بند په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونه تیر شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبد الله عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کړی. په دې اړه د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت لراته ګروسته د افغانستان او متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوي. د دې خبرو د سر موضوع د افغانستان اصولوي. د دې اړیکو په دوام تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره غږېدلی. له دې خبرو وروسته ښاغلي بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. له ښاغلي عبدالله سره یې د افغانستان د سولې پر موضوع ښې خبرې کړې. هغه زیاته کړې متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربند په برخه کې له هر ډول پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي انټونی بلینکن له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي په داسې حال کې چې حکومت یې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی، امریکا د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې لپاره د یوې هوکړې غوښتونکی ده. د دې شورا وین فریدون خزون
سولې روانو هڅو او په دوه کې له روانو مذاکراتو څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او هم یې د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنلو وړ وبول او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
د ښاغلي خوځون په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو کې عبدالله عبدالله تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه د سولې په مذاکراتو کې د چټکتیا راتلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. که څه هم د دویم پړاو مذاکراتو له پیل شپږ څلوېښت ورځې تیریږي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوو د ایجنډاو په ګډون هیڅ ډول یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. دویم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه په دوحه کې پیل شوې وې. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی لا هم په قطر کې دی او پر خپلو داخلي غونډو ځینو میکانیزمونو جوړولو بوخت دی او دغه شان د ملاتړو هیوادونو له استازو سره یو ځای کار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی تر هغه وخته پورې چې د خلکو غوښتنه نه وي او د ملي مسالې عالي شورا او د دولت رهبري د دوی را بیرته راستنېدو غوښتنه نه دی کړې په ډېر حوصله مندۍ به دوحه کې حضور ولري.
له دې وړاندې افغان دولت ویلي وو طالبان نه غواړي د سولې معنی لرونکي خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغوی ویندویان خبرو ته حاضر نه سول. مګر له دې وړاندې یې ویلي وو دوی په خپلمنځي خبرو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د سولې رغونکو خبرو ته حاضر سي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکا هم دا ډول له طالبانو سره د سولې شوی تړون چې د تیر کال د فبروري په 9 لاسلیک سو له سره ارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقافو وزارت د مولوي مجیب الرحمن انصاري وروستۍ څرګندونې په هیواد کې د روانې جګړې د دوام او د دښمن په ګټه تبلیغات وبلل. د هرات د گذرګاه جومات خطیب مولوي مجیب الرحمن انصاری دوه ورځې وړاندې له اوسني نظام ملاتړ لویه ګناه وبلله. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت په خبر پاڼه کې دا ډول څرګندونې د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بللې. تفصیلی په دې راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د ویلامي په خبرولو سره د مولوی انصاری د څرګندونې د اسلامي او شرعي اصولو خلاف بللي. د وزارت د شنبه ورځې ناوخته په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د مولوی انصاری وروستۍ څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون خلاف او د افغانانو پر وړاندې د روانې جګړې لمنه لا پراخولی شي. په خبر پاڼه کې زیات شوی دا ډول څرګندونې د بیګناه افغانانو د وژنې او وینې تویدنې د زیاتېدو سبب کیږي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت له قوله مولوی انصاری په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان روانه جګړه ورور وژنه د اسلامي نړۍ هیوادونو او سازمانونو ناروا بللې. د هرات د گذرګاه جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د تیر جمعې په ورځ د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال له اوسني نظام څخه ملاتړ کبیره یا لویه ګناه وبلله. د څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو توند غبرګونونه راپارولي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ګډونوالو مولوی انصاری د افغانستان د سرتیرو وینو ته په سپکاوی تورن کړی او د هغه د محاکمې غوښتنه یې کړې. خو یو شمېر کسان نور شته چې بیا د مولوی انصاری په پلوۍ یې کرښې تورې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مولوی انصاری ته د باغی خطاب کړی. ښاغلی محب تیره ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل ملي امنیت په دې اړه څېړنې کوي چې د دې خبرو سرچینه له کوم ځای څخه ده.
مولوی انصاری چې کومې څرګندونې کړي د افغانستان او ټولې نړۍ د علماو د څرګندونو خلاف خبرې دي او هر هغه څوک چې ممبر څخه خبرې کوي اړتیا ده چې له نورو عالمانو سره همغږي وکړي. موږ هغه د یو یاغي په توګه پېژنو که د سیمې استخباراتو څه مسله وي. د دې لپاره چې پول ویدو ځون کې د سیمې استخبارات فعال دي ملي امنیت ته دنده سپارل شوې چې وې څېړي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج هم پرون وویل چې د مولوی مجیب الرحمن انصاری د څرګندونو په اړه قانوني اقدام کوي. د هرات د گذرګاه جماعت خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری له دې وړاندې هم ځینې داسې خبرې کړې وي چې له ورته غبرګونونو سره مخ وي. هغه هم دا ډول خپلې خبري غونډه کې ښځینه خبریالانو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې د تختول شوی عبدالرؤف پلار چې د عدالت غوښتنې په مخه کابل ته راغلی وایي معترضینو د موادو د بایول وړېدو له امله بندرونه د لنډې مودې لپاره پرانستې دي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي دوه اونۍ کېږي چې د ولسمشر سره د لیدو لپاره یې هره دروازه ټکولې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج ویلي چې تر اوسه یې د دغه ماشوم د خوشې کېدو لپاره 9 ځله عملیات کړي خو پایلې نه ده ورکړې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نه کلن عبدالرؤف د تختول کېدو ناروخانه برخلیک پلار او خپلوان دې ته اړ کړل چې د عدالت غوښتنې لپاره پلازمینې کابل ته راشي. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې هېر شوی عبدالرؤف عرف یاد کړي. دوی امنیتي بنسټونه هم د یاد ماشوم پیدا کولو کې کمزوري ګڼي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي د زوی له ورک کېدو یې نږدې سل ورځې پوره کېږي، خو تر اوسه یې د پیدا کېدو څرک هم نشته.
له سل ورځو ډېرې کېږي، تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ؟ اته ورځې کېږي چې کابل ته راغلی یو، تر اوسه یې ولسمشر موږ ته د لیدو وخت را نه کړ. لامل یې څه دی؟ که ولسمشر د ملت غم خوري، په دویمه درېیمه ورځ به یې موږ غوښتي وو او موږ به بندرونه پرانیستي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج تېره ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل د عبدالرؤف تښتول کېدل یوه پیچلې مسله ده.
یوه ډېره سخته او پیچلې قضیه ده. موږ تر اوسه 9 عملیات کړي او 6 ځایونه مو پلټلي. هر زمینه چې برابر شي موږ ترې ګټه اخلو. موږ له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستل.
له دې سره هغو اعتراض کوونکو چې 10 کېږي د عبدالرؤف تښتول کېدو په غبرګون کې یې د شمال درې مهم بندرونه په فاریاب کې اقینه، په کندوز کې شیرخان او بلخ کې حیرتان تړلي، د سوداګرو د ستونزو او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د حل په موخه دا بندرونه د لنډې مودې لپاره بیرته پرانیستې دي. په تیرو 6 کې د یو شمېر موټر چلوونکو د کاري اعتصاب او د شمال دریو مهم بندرونو د بندېدو له امله د سون توکو او نورو موادو بیې په بېساري توګه لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونیویان امین بابک وایي له تېرې ورځې راهیسې بندرونه پرانیستل شوي او موټر چلوونکو هم خپل اعتصاب پای ته رسولی دی.
اوس مو بندرونه او سوداګریز راکړه ورکړه خپل نورمال حالت ته ګرځي او د مالونو د لیږد رالیږد بهیر هم 2 کېږي چې نورمال کېدو خواته روان دی. هیله من یو چې له دې کار سره به یو ځل بیا د هیواد بازارونه نورمال کړو.
یوه میاشت وړاندې ولسمشر د بلخ امنیتي مسؤلانو ته ګواښ کړی و که دا ماشوم د تښتونکو له منګلو آزاد نه شي ټول به له خپلو دندو ګوښه کړي، خو تر اوسه نه عبدالرؤف خوشي شوی او نه هم کوم امنیتي مسؤول له دندې ګوښه شوی دی. خو اوس د عبدالرؤف پلار حکومت ته وایي که یې د زوی د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي، یو ځل بیا به د هیواد په شمال کې بندرونه وتړي.
نن د فبروري 20 هر کال د مورنۍ ژبو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازنۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنګلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنې وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالی هم د بنګالی هم باید ملي ژبه وبلل شي. ولس د دې ګام په اړه مخالفت وکړ چې وروسته په مظاهرو کې 2 وژل شول. هماغه و چې ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 20 د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تلاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دی سرودونو کې مخکې لدی چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 زره کاله وړاندې له اریک څخه بیل سوه نو د وخت په تیریدو سره په خپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وایي چې پښتو پر 104 ګړدودونو ویشل سوې چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅې ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی او فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمېر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمېر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوه چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په اسرائیلو کې د فایزر بیو انتیک واکسین د کووید 19 څخه د شدید ناروغۍ او مړینو په مخنیوي کې 99% مؤثر ثابت شوی. دا خبره د دې هیواد د روغتیا وزیر د هغو کسانو چې دا واکسین ورته شوی د معلوماتو پر بنسټ کړې ده. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه د دې هیواد ټول لویان واکسین کړي. په دې اړه پام کړئ د اجمل اند راپور ته.
اسرائیل هغه سیالۍ کې چې هیوادونه غواړي خپل وګړي د کرونا په وړاندې واکسین کړي د نړۍ مخکښ دی. د 9 میلیون وګړو لرونکي دې هیواد کې نږدې نمایي کسانو ته د فایزر بایو انټیک واکسین یو دوز ورکړل شوی. نږدې 3 میلیون اسرائیلیانو ته بیا 2 دوزه چې د کووید 19 په وړاندې د واکسینو بشپړ رژیم بلل کیږي عملي شوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت وایي معلومات ښیي چې واکسین له کرونا څخه د مړینو په مخنیوي کې 98.9% موثر دي. همدارنګه په هغه کسانو کې چې 2 دوزه واکسین ورته شوی د کووید 19 څخه د شدید ناروغه کېدو په مخنیوي کې بیا 99.2% دا واکسین موثر ثابت شوی. د اسرائیلو د روغتیا وزارت راټول کړي معلومات ښیي هغه کسانو چې 2 اونۍ مخکې د فایزر بایو انټیک واکسینو دویم دوز اخیستی د هغه کسانو په مقایسه چې واکسین ورته نه دی شوی په کرونا د اخته کېدو چانس یې په 95.8% راکم شوی دی. اسرائیل غواړي د مارچ تر پایه پورې خپل ټول هغه وګړي چې عمرونه یې له 14 کلنۍ پورته دي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي. دا به په نړۍ کې د کرونا د مخنیوي لپاره د واکسینو په عملي کېدو کې د یو هیواد لخوا مهم پرمختګ وي. پر دې سربیره هم د اسرائیلو په هغه وګړو کې چې لا د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي نه دي دا ناروغي په خپرېدو ده. خو دا چې په دې هیواد کې د واکسینو عملي کېدل په پراخېدو دي چارواکي ورو ورو د کرونا په خاطر لګولي بندیزونه کموي. سرله نن ورځې څخه په اسرائیلو کې لوی پلورنځایونه، مغازی، جیمونه، یو شمیر متوسط ښوونځي او ځینې نور عامه خدمات د محدودو کسانو لپاره پرانستل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جمعې په ورځ د بندیزونو د کمولو ځینې پلانونه په ډاګه کړل. دا پلانونه هغه کسانو ته چې د کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوي اجازه ورکوي چې په کلتوري مجلسونو کې برخه واخلي، له هېواده بهر سفر وکړي او جیمونه او رستورانتونو ته ولاړ شي. بلزای برتانیا چې د کووید 19 څخه تر اوسه 160,000 مړینې ثبت کړي په چټکۍ په خپل وګړو کې د واکسینو پروسه پر مخ وړي. د دې هیواد صدر اعظم بوریس جانسن د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې ټولو برتانوي لویانو ته به د جولای د میاشتې تر پایه پورې د کرونا ضد واکسین وشي. تر 10 میلیونه زیاتو برتانویانو ته تر اوسه د کرونا ضد واکسینو لومړی دوز ورکړل شوی چې د دې هیواد نږدې هر دریم لوی کس پکې راځي. تمکیږي چې د دوشنبه په ورځ به د برتانیا صدر اعظم په دې هیواد کې د کرونا له کبله د بندیزونو د کمیدو یو پلان هم اعلان کړي. د بالکان په هیوادونو کې بیا مونټینګرو د ګوندی سربیا په مرسته د کووید 19 پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسینو عملی کول پیل کړي. چارواکي وایي چې پلان لري د واکسینو نورې بڼې هم ترلاسه کړي. استرالیا هم نن د کووید 19 پر ضد د واکسینو عملی کول پیل کړل او په دې هیواد کې د لومړي کس په توګه صدر اعظم سکاټ موریسن ته واکسین وشول. دا هیواد په رسمي توګه نور وګړو ته سبا د فایزر بایو انټیک واکسین پیلې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. ورو ورو د دغه خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کې دونکو دي. همکار مې ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي.